آقا رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم. دا وخت دلته په واشنگتن کې د سهار 9:30 بجې دي، په افغانستان کې د ماښام 8 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
طالبان وایي د سولې په خبرو کې او د ګډون پریکړه لا نه ده کړې. باراک اوباما د اشرف غنی د سولې هڅې ستایلې دي، او د سوریې مخالفین وایي حکومت په سو جبهو کې پوز د جګړې لپاره تیاروي.
د نورستان په ولایت کې سیمایزو چارواکو ویلي دي چې د وانټ وایګل ولسوالي د یو څه وخت راهیسې محاصره شوې. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې زه زیبا خادم او نظرانه یوسفزی د دې ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. د افغان طالبانو د اډرس نه رسنیو ته په یو استول شوی پیغام کې ویل شوی چې طالبانو د سولې په سلور اړخیز غونډه کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. په کابل کې سمو د مخ کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د سولې په ورستۍ سلور اړخیز غونډې پریکړه وشوه چې د مارچ په لومړیو کې به د طالبانو سره مخامخ خبرې پیلېږي او پاکستان به کوربتوب کوي. خو طالبانو په دغې غونډه کې د خپلو استازو ممکنه ګډون تش افواه بللې ده. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوی د اسلامي امارت محترم زعیم په دې غونډه کې د ګډون لپاره هیڅ چاته هم وظیفه نه ده سپارلې، او نه هم د اسلامي امارت رهبری شورا په دې غونډو کې د ګډون فیصله کړې ده. طالبان وایي د یو خوا افغان او بهرنیو ځواکونو د هغوی په ضد پراخ پوځي عملیات او هوایی بمباریو ته زور ورکړی دی، او له بلې خوا د هغوی سره د سولې د خبرو هلې ځلې هم زیاتې شوې دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس ویلي دي که دریګونی قواوې په روان کال کې سره یو نه شي، ممکن ستونزې نورې هم زیاتې شي. په دې هکله رپورټ د خبرونو نه وروسته نشریږي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما او د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د ویډیو کانفرنس تلاری خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي چې ښاغلی اوباما د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ګاونډیو هیوادونو سره په ګډ کار کولو او د سیمه ییزې همکارۍ په جلب کولو کې د جمهور رئیس اشرف غنی هلې ځلې وستایلې. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان د سولې په هلو ځلو کې د امریکا په ملاتړ ټینګار وکړو. اوباما وویل د سولې پروسه کولی شي چې په افغانستان کې تشدد کم کړي، او یوازې په افغانستان کې نه بلکې په سیمه کې د دایمي ثبات سبب وګرځي. دواړو مشرانو همدارنګ وویل چې د همدې کال د جولای په میاشت کې د پولینډ په پایتخت ورسا کې کله چې د ناټو د غړو هیوادونو مشران غونډه کوي، د افغانستان د سولې لپاره به د ملاتړ غوښتنه هم وشي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سوریې مخالفینو ویلي دي حکومت په سو جبهو کې د پوځ د جګړې لپاره چمتو کوي. مخالفین وایي سره له دې چې په سوریه کې په موقتی اوربند باندې موافقه شوې ده، خو د حکومت د دغو اقداماتو له وجې دا شک پیدا شوی دی چې د سولې پلان شوې خبرې به په ټاکلي وخت وشي. بل پلو راپورونه وایي چې حکومت د عدلي په ښار کې په یاغیانو باندې د توغندیو بریدونه هم کړي دي. د یاغیانو یوه ډله چې په سیمه کې زیات اثر او نفوذ لري وایي په داسې حال کې چې بریدونه روان دي د اوربند تطبیقېدل امکان نه لري. د موقتی اوربند موافقه چې د امریکا او روسیې په مشرۍ ترتیب شوې ده، په سوریه کې 15 کلنه جګړه تر یو حده آرامه کړې ده، مګر مخالفین چې د بشار الاسد د حکومت په ضد جنګیږي وایي چې حکومت اوس هم په ځینو ستراتیژیکو ځایونو باندې بریدونه نه دي بند کړي.
کیوبا او اروپایي اتحاد یوې دواړخیزې موافقې ته نږدې شوي دي. دواړو خواوو په دې موافقې باندې د کلونو راهیسې کار کړی دی. پام وکړئ نورو جزئیاتو ته چې حسیب الکوزی درته وړاندې کوي.
دا موافقه سیاسي، اقتصادي او مرستندوی ابعاد لري چې هدف یې د کیوبا او اروپایي اتحاد ترمنځ د اړیکو ښهوالی دی چې د څو لسیزو راهیسې خړې پړې وې. د کیوبا د بندنیو چارو د وزیر مرستیال ابلیردو مورینو خبریالانو ته وویل چې دغه موافقه به د روان کال د مارچ په 10 او 11 نیټې آماده سي. ټاکل شوې چې په همدې موده کې به د اروپایي اتحاد بهرنۍ پالیسۍ مشره فریډریکا موغیرنی هم کیوبا ته سفر وکړي. خو مورینو وویل چې دا موافقه د ولسمشر اوباما د سفر سره تړاو نه لري چې ویل کیږي لس ورځې وروسته به دغه هیواد ته سفر وکړي. ښاغلي مورینو داسې وویل: زه تاکید کوم چې د ولسمشر اوباما د سفر سره چې موږ به په درنښت سره هرکلی وکړو د اروپایي اتحاد او کیوبا په اړیکو کې نوي اقتصادي او سیاسي پرمختګونه ارتباط نه لري. ولسمشر اوباما به د امریکا د متحده ایالاتو لومړی ولسمشر چې په تیرو اتیا کلونو کې کیوبا ته سفر کوي. ولسمشر اوباما د کیوبا ولسمشر ته څه باندې یو کال مخکې لاس ور وغځوي چې بیرته ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړي. حسیب الکوزی، امریکا ژغ، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په استانبول کې د ترکیه چارواکو د ترکیه د زمان اخبار په دفتر باندې حمله کړې ده. په ترکیه کې په هغو مطبوعاتي ادارو باندې حمله کیږي چې د حکومت د سیاسي مخالفینو طرفداري کوي. پولیسو د مظاهره چانو د تیتو پر کولو د پاره چې بیګا په استانبول کې دغه اخبار د دفتر نه د باندې راغون شي وو او خې بیانونکي غاس شیندل دي. مخکې پولیسو دغه ادارې غړي په زور ایستلی او د محکمې په حکم ورته مدیره هیئت غوره شوې ده. دغه اقدام د مخالف ژورنالیستانو او د مخالف مسلمان ملا په ضد د حکومت د کمپین لامل شوې ده. دغه مسلمان ملا په جلا وطنۍ کې په امریکا کې اوسېږي. په امریکا کې د ژورنالیستانو د حفاظت کمیټې د ترکیې د حکومت په دې اقدام باندې اعتراض کړی دی. وایي حکومت باید د مطبوعاتي مخالفینو د ځپلو په ځای د مطبوعاتو د ازادۍ دفاع وکړي.
د امریکا په 15 ایالتونو او یوې سیمې کې رای ورکوونکي نن د شنبه او سبا یک شنبه د خپل خوخي کاندیدانو ته رای ورکوي. د جمهوری غوښتونکي د ګوند ملياتر ډونلډ ټرمپ او دیموکرات ګوند هیلری کلینټن کوشش کوي چې خپلو کامیابیو ته ادامه ورکړي. هیلری کلینټن د انتخاباتو نه مخکې د پنځشنبه په ورځ په میشیګن کې د جمهوری غوښتونکي ګوند د کاندیدانو په مناظره باندې تبصره وکړه. هغه ویل په دې مناظره کې دوی د یو بل سپکاوی کړی دی، خو د ټولو بده خبره دا ده چې دوی په دې سره د امریکا د ولس سپکاوی کړی دی. هر هغه کس چې د جمهوری ریاست د مقام د ترلاسه کولو کوشش کوي پکار ده چې اقتصادي بحث د هغوی لومړیتوب وي، خو دوی هغې ته بیخي پام نه کوي. کېدای شي د دې وجه دا وي چې دغه د جمهوری غوښتونکي ګوند د ناکامه سیاست برخه وي. کلینټن به د برنی سانډرز سره په راتلونکي ورځو کې څو وارې مخامخ شي. نن به دواړه ګوندونه د کنساس او لوزیانا په شمالي ایالت کې مقابله وکړي. په دې برسېره دیموکرات ګوند به د نبراسکا په ایالت کې په انتخاباتي غونډو کې برخه واخلي. جمهوری غوښتونکي نن د کینټکی او د مین په ایالت کې په انتخاباتي غونډو کې برخه اخلي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سلووینیا خلک نن د شنبه په ورځ د پارلمان غړي انتخابوي. په دې انتخاباتو کې په اروپا کې د مهاجرت د بحران مسله یو ډیره مهمه مسله ده. داسې انګیرل کیږي چې د سلووکی د صدر اعظم رابرت فیکو واکمن ګوند به د اداري فساد او د ښوونکو او د نرسانو د شکایتونو له کبله چې وایي معاشونه ډیر کم دي، ډیرې څوکۍ بایلي.
د کیمرون په پایتخت یاوندی کې خلک هغه وخت ورختا شوې دي چې دغه هواد د دفاع وزیر یو پټ لیک په سوشل میډیا کې خبر کو او باغی کې ویل شوې دي چې د بوکو حرام ډلې دغه سیمه ته راننوتلې دي. په دغه لیک کې د یاوندی په خار کې د حکومتي ودانیو، بازارونو، دوکانونو، کلیساګانو او خونځو مخې ته د اضافي امنیتي ځواکونو ځای په ځای کولو غوښتنه شوې ده. په پایتخت کې خلک د هغه نه وروسته د کورونو نه ناراضي. د کیمرون د دفاع وزیر اوسومو ویلي دي چې په یاوندی کې د ترګري خطر موجود دی.
د مالی مقاماتو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د غړو نه چې مالی ته ورغلي دي د هوایي ملاتړ خواست کړی دی چې وکړي شي د ماپتی په نوم د مرکزي سیمینا مجاهدین وباسي. د ماپتی سیمه په دې مشوره ده چې د ماسینا د خپلواکۍ د جبهې مرکز ده. دغه جبهه د افراطي مسلمانانو ډله ده چې ادعا کوي تیر کال یې په پوز باندې سوزایا حمله کړې دي. او پاپ په یمن کې د سلورو راهبو وژلو ته حق حیران شوی دی. واتیکان وایي پاپ فرانسیس هغه ناساپي حمله حق حیران کړی دی چې د یمن په جنوبي برخه کې په یو کور باندې چې سپینګیری او سپینسری پکې ساتل کیږي شوې ده او د سلورو راهبو په شمول 14 کس پکې وژل شوي دي. د واتیکان خارجه وزیر نن د شنبه په ورځ د خواخوږي او تسلیت په پیغام کې ویل چې پاپ دعا کوي چې دغه بې معنی قتلونه به د خلکو وجدان ویښ کړي، زړونه به پاک کړي او ټولې ډلې به وهڅوي چې خپلې وسلې په ځمکه کې دي. په یمن کې چارواکي او ویني شاهدان وایي چې وسلوالو د جمعې په ورځ د متقاعدینو په کور باندې چې د تریسا ابي مرکز چلوي حمله وکړه، هر کوټې ته ننوتل، د هر یو لاسونه یې شاته وتړل او بیا یې په تندي په ټوپک وویشتل. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیونه واوریدل. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د روانو چارو د ښې ادارې لپاره دا ضروری ده چې د حکومت د دریو قواو ترمنځ هماهنګي موجوده وي. ښاغلی غنی نن د ملي شورا د غړو او د کابینې ګډې غونډې ته په وینا کې دا خبره کړې ده، ویلي دي هر قوا مستقله ده، مستقل واک لري، خو په ملي مسایلو کې باید سره همغږي وي. تفصیل د اسد الله لودین پر راپورټ کې واوري.
د ملي وحدت حکومت مشران په داسې حال کې د چارو د خسمبالښت لپاره د درېګونو قواو ترمنځ په همغږۍ ټینګار کوي چې افغان او بهرنیو چارواکو 2018 میلادي کال یو څه ستونزمن یاد کړی دی. ولسمشر اشرف غنی وایي دا کال د افغانستان لپاره مهم دی او په کار ده چې په ملي مسایلو کې د حکومت درېګونو قواو سره همغږي وي. ښاغلی غنی د شنبه په ورځ د ملي شورا د غړو او کابینې یوې ګډې غونډې ته وویل چې د درېګونو قواو ترمنځ د تعادل ساتلو ته ژمن دی او د همدې قواو د مشر په توګه هڅه کوي چې په دې برخه کې همغږي رامنځته کړي.
همکاري بین سه قوه و تعادل بین سه قوه به اساس فرمایشات قانون اساسي نهایت اساس قانون واضح ده. هر قوا خپل استقلال لري، د هر یو کار سنجول سوی، اما ملي مسالې د ټولو همغږي او فضا
ل کابینې او ملي شورا سره د حکومت د مشرانو غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د ملي شورا غړي له ژمنیو رخصتیو راستانه شوي او ممکن مؤکلین ورڅخه ډېرې غوښتنې ولري. د ملي وحدت حکومت مشران هم وایي چې په دې غونډه کې به وکیلان له کابینې سره خپلې غوښتنې مطرح کوي او د ستونزو حل ته به ګډې لارې چارې لټوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استخباراتو مشر له دې وړاندې ویلي چې ممکن په 2018 میلادي کال کې افغانستان د سیاسي سقوط له خطر سره مخامخ شي. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو پخوانی قومندان جان کیمپل بیا په دې وروستیو کې د امریکا د سنا مجلس ته وویل افغان امنیتي ځواکونه ځکه په جګړه کې پات راغلي چې د رهبرۍ او مدیریت له ستونزې سره مخ دي. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي که په روان کال کې د پخوانیو کلونو په پرتله د قواو ترمنځ همغږي ډیره نشي، ممکن ستونزې نور هم ډیرې شي.
د درېګونو قواو خپلواکۍ او واکونو ته په کتو کچېرې په دې کال کې د پخوا په پرتله په همغږي او همکارۍ کار ونه کړو، خدای مکړه ستونزې به زیاتې سي، خو همدغه غونډې دي چې په دې برخه کې زموږ سره مرسته کوي.
په دې وروستیو کې د ډیموکراسۍ انټرنیشنل یو سروې هم وښود چې د حکومت د فعالیتونو په اړه د ملي شورا څخه باندې 90% غړي اندېښمن دي. همدې مسلې ته په کتو داسې ښکاري چې حکومت هم د پخوا په پرتله هڅه کوي چې خپل کارونه منظم او د ملي شورا او ولس قناعت او باور ترلاسه کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د نورستان د ولایت چارواکو ویلي دي چې د وانټ وایګل ولسوالۍ د سمو دی راهیسې محاصره شوې ده او که زر مرسته ونه رسیږي نو ممکن دغه ولسوالۍ سقوط وکړي. ذبیح الله غازی راپورټ را لېږلی دی.
د وانټ وایګل ولسوالۍ مرکز پرون ته څیرمه پرته ده او دوه وارې وړاندې وسلوالو طالبانو نیولې وه. د دغه ولسوالۍ سرپرست ولسوال یارګل امریکا غږ ته وویل د تیرې څه مودې راهیسې طالبان د ولسوالۍ له ودانۍ په 200 مترۍ کې راتاو شوي او وخت نا وخت دوی تر کلکو بریدونو لاندې نیسي.
په هر کلو کې چې دی تقریبا 300 کس راغون شوي دي. بېخي د ولسوالۍ 200 مترۍ ته راځي، پیری کوي، ګمې کوي او د ولسوالۍ کې هم دومره امنیت نشته. لرې نه مونداستونه کېږي، 200 مترۍ کې راځي، ګزمې او پیری کوي دا طالبان.
هغه وایي په وار وارې له ولایتي او مرکزي ادارې غوښتي چې د دې ولسوالۍ د ساتنې لپاره هڅې وکړي، خو چای په خبرو غږ نه دی ګرولی. ولسوال زیاتوي چې د سوال په پولیسو ولسوالي ساتي او طالبانو په چاپی رکلو کې پر ولسی خلکو د ډوډۍ قلنګي خې.
په کور کې ناس دي، ډوډۍ وغیرہ خوري، پر پلار عمر ته وایي چې روړ دې ډیر و کنه یو میز دوه میز مونږ ته ډوډۍ راکم. دغه خلک تهدیدي او دلته هم ورس پر دې یو کس پولیس خپل وظیفې پرې مجبور کیږي چې لاش خپل کور ته لاړ شي.
د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس سعد الله پیندزوی اندېښمن دی او وایي که په راتلونکو دوه ورځو کې سیمې ته تازه قوه ور ونه رسي نو ولسوالۍ په بېله لو ده
کاملا یا نن یا سبا سل فیصد جګړه شروع کړه. کله جګړه شروع شوه نو کته څوک راتلی شي کومه کې ځکه چې لاره بندوي طالبان څلور خواوې د ولسوالۍ محاصره کړې دي. کله چې لاره بند کړه نو کته هم مقاومت کوي او کورته دا خلک ټول محاصرې شکل سره هلته بیا تلفات ورکوي او کاملا ولسوالۍ سقوط ته
د سیمې یو شمېر اوسېدونکو هم له امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي چې دغلته حالات ورځ تر بلې په خرابېدو دي او ولسي خلک په یوه بد حالت کې ژوند کوي. بل پلو د نورستان مرستیال والي محمد هاشم پیزي وایي که څه هم د نورستان حالات له وړاندې ښه نه دي خو دومره نه چې ولسوالۍ وبیلل شي. نوموړی زیاتوي چې د دغه ولسوالۍ د ساتنې لپاره سل سیمه ییز پولیس ځانګړي شوي چې 50 به زر تر زره دغلته ځای په ځای کړي.
50 کسان نور هم دا د ترننګ لاندې دی پروسس لاندې دی نو ان شاء الله رحمان په یو هفته یا دوه هفته هغه هم تکمیلیږي او ځي هلته او احتمال لري چې دا د عملیات پروسه هم د مرکزي ادارات لخوا په لاره واچول شي.
که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې په وانتویګل ولسوالۍ کې به د امنیت ساتنې لپاره نوي اقدامات وشي او که څنګه، خو د سیمه ییزو چارواکو اندېښنه دا ده چې د دغه ولسوالۍ بیلل به مرکز پارون ته لوی سرخوږی جوړ شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبري کی. د خوست والی ویل دي په دې ولایت کې په اوسط ډول په هر هفته کې لس تنه ځوانان ځکه په مخدره موادو روږدي کیږي چې د مخدره موادو قاچاق آزاد ده او خلک بیروزګار دي. ابراهیم رحیمی رپورټ را کړی دی.
ولی حکم خان حبیبی چې نن د خپل کاري پلانونو د تشریح په اړه یوې غونډې ته خبرې کولې، پر مخدره موادو د اخته کېدونکو ځوانانو د شمیر زیاتېدل د خورا اندېښنې وړ وباله. د ولی حبیبی په وینا په یاده شوې برخه کې خاصه ترسره شوې سروې ښیي چې دغه ځوانان د چرسو، تریاکو، الکولي مشروباتو او حتی ځینې هغه د پډرو استعمال ته مخه کوي.
په دغه ارتباط مبارزه جدي ده، اما زه دا کمه ګڼم. زموږ ښایسته ګلالي ځوانان همدا اوس هم په هر هفته کې نظر په ارقام او احصایې باندې لس نفره وایي په محتاط کېږي په چرسو په دې موضوعاتو. دا یوه هلاکوونکې پدیده ده، بدبختانه وایم چې خوست کې هم ډیره ده.
هغه پر مخدره موادو ځوانانو د اخته کېدو د لاملونو په اړه څه ونه ویل، خو ظاهراً بیروزګاري او نشه یي توکو ته په اسانه لاسرسی او قاچاق د ځوانانو د احتیاط عمده علتونه بلل کیږي. ولی حکم خان حبیبي د مخدره موادو د قاچاقبر او کاروباریانو پر ضد د جدي مبارزې خبرداری ورکړ. هغه له دینی عالمانو هم د عما په هی په پراختیا کې د مرستې غوښتنه وکړه.
امنیتي ارګانونو نه هیله داده سي او هدایت داده سي په دغه رابطه جدي مبارزه وکړي. ټول هغه اشخاص چې په دغه موضوع کې لاس لري قابل پرېښودلو نه دي. اعلان ورته کوم دغه میز نه چې دا مبارزه به جدي کېږي. ټول هغه نقطې چې په خاله پولیسو سوالو کې تثبیت شوي دي عملیات قرباني کېږي او په هیڅ صورت قابل د بخلو نه دي.
د مدني فعال صاحب ګل فرحات په نظر د نشئی موادو په استعمال د اخته کیدونکو کسانو شمیر هغه محل کنټرول دی چې دغه موادو د قاچاقبرانو پر ضد حکومت قاطع او ثابت دریز ولري. هغه د غرض د نشئی موادو پر ضد مبارزې ریاست مسؤلینو ته هم د پړې ګوته ونیوله چې ګنی په عامه په هوی کې ناغړی کوي.
ځینې داسې امیرین د مواد مخدر شته چې په مربوطه ساحو کې دوی د خپل د سمګلرونو یا د قاچاقبرانو د مواد مخدر قاچاق چکی هغه میاشتنای ټیک سخلی پیس سخلی، یعنی ډیر په آزاد کړای شي چې مثلا خارس کې وای خلی.
په همدې حال کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې رئیس منګل تڼیوال وایي چې امکاناتو سره برابر عام په هوای کړای، مګر په دې برخه کې ځینې نور حکومتي او غیر حکومتي ادارې هم مسؤلی وبللې.
نور ورګنونه دي علماي کرام په دې کې مستقیم مسولیت لري، رسنۍ په دې کې مستقیم مسولیت مکلفیت لري. د قانون له مخې په قانون کې دا تصریح شوی ده. قومي مشران متنفذین مستقیم مسولیت لري. اړوند ادارې چې تقریبا 22 ادارې کې ورګنونه کېږي، سیمه ییز او نړیوالې ادارې د دې مکلفیت او مسولیت په یو قانون کې موازی شوی دی.
په خوست کې په مخدره موادو د روږدو کسانو د دقیقو ارقامو په اړه کومه خاصه سروې نشته، خو وضعیت په کتو سره ممکن شمیرې تر هغه زیات وي د کوم په اړه چې فکر کېږي. په دې ولایت کې د معتادو کسانو د درملنې دوه روغتونونه فعالیت لري، مګر د معتادینو د شمیر په نسبت یې د اړتیا وړ خدماتو ظرفیت کمزوری بلل شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د راپورټونو له قراره د امریکا اقتصاد قوي شوی دی او وجه دا ده چې وایي تیره میاشت 240,000 خلکو ته کارونه پیدا شوي دي. جیمس کاستر رپورټ راکړی دی.
د امریکا د کار او کارګر وزارت پرون د جمعې په ورځ راپورټ خپور کړ چې وایي د بیکارۍ کچه د فبروري په میاشت کې ثابته وه چې 4.9% وه. نو په دې حساب دا په تیرو 8 کالو کې تر ټولو ټیټه اندازه ده. د نوو کارونو او شمیر تر هغه اثر ډیر لوړ و چې اکثر اقتصاد پوهانې پیشګویي کوله. نوی کارونه د روغتیا، د عمده فروشۍ، د خوړو، د کور جوړونې او پوهنې او روزنې په سکتورونو کې پیدا شوي دي. کان کندنې ته چې په دې کې د تیلو صنعت هم شامل دی، د عمو تیلو د قیمتونو کموالی سخت تاوان اړولی، نو په دې سبب د کارونو پیدا کېدل پکې مشکل دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د خبرو په ترڅ کې فرصت پیدا کړ چې د خپل حکومت لوی اقتصادي بریالیتوبونو ته اشاره وکړي. ښاغلی اوباما خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
we want to believe
په دې باره کې فکر وکړئ چې یو چا موږ ته وکاله په خوا ویلي وی چې موږ به دې پړاو ته ورسیږو. نو په هغه وخت کې چې موږ په میاشت کې 800,000 کارونه د لاسه ورکول او د بیکارۍ کچه 10% ته ورجګه شوې وه او موږ به په دې باندې هیڅ باور نه وای کړی. مګر اوس د امریکا کاروبار د 1990 د لسیزې نه را په دې خوا په ډیره چټکۍ کارونه پیدا کوي او دا یو ډول قوت او دوام ښیي چې د هغو نزولي فشارونو باوجود چې د نړۍ د نورو برخو د کمزورتیا په علت ورباندې راځي، د امریکا په اقتصاد باندې اوس د نړۍ رخه راځي. جمهور رئیس ویلی حقیقت دروغ نه وي او زیاته کړله اوس انتخاباتي مبارزه روانه ده چې د امریکا اقتصاد لاس او پخې لګوي. اوباما وویل امریکا اوس ستره ده او کوښښونو ته دوام ورکوي. ارقام ښیي چې لا تر اوسه 8.8 میلیونه امریکایان بیکاره دي چې د تیر کال په نسبت تقریبا 800,000 کم دي. 6 میلیونه نور چې غواړي بشپړ کار پیدا کړي یوازې د اجر په حس کارونه پیدا کوي. یو شمیر کسان چې کار کوي یا د کار پسې ګرځي نو په دې شمیر کې په تیرو 2 میاشتو کې ډیره کمه فیصدي زیاته شوې ده. یو بل رپورټ وایي د جنوري په میاشت کې د امریکا د تجارت کسر خراب شوی و. دا ځکه چې په 5 کالو کې د صادراتو کچه ډیره راټیټه شوې وه. د قوي ډالرو معنا دا ده چې په بین المللي مارکیټونو کې د امریکایي تولیداتو ارزښت ډیر ګران دی او دا بیا په خرڅلاو باندې تاثیر کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
کی جوړ تھا بخوب کی توری کی دے مالی دلے
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې وره
د افغان طالبانو د اډرس نه رسنیو ته په یو استول شوی پیغام کې ویل شوی چې طالبانو د سولې په سلور اړخیز غونډې کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. په کابل کې سمو د مخ کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د سولې په وروستۍ سلور اړخیز غونډې پریکړه وشوه چې د مارچ په لومړیو کې به د طالبانو سره مخامخ خبرې پیلېږي او پاکستان به کوربه وي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما او د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د ویډیو کانفرنس د لارې خبري وکړي. سپینه ماڼۍ وایي چې ښاغلی اوباما د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ګاونډیو هیوادونو سره په ګډ کار کولو او د سیمه ییزې همکارۍ په جب کولو کې د جمهور رئیس اشرف غنی هلې ځلې وستایلې. د سوریې مخالفین وایي حکومت په سو جبهو کې پوځ د جګړې لپاره چمتو کوي. مخالفین وایي سره له دې چې په سوریې کې په موقتی اوربند باندې موافقه شوې خو د حکومت د دغو کړنو له وجې شک پیدا کیږي چې د سولې پلان شوې خبرې به په ټاکلي وخت وشي. کیوبا او اروپایي اتحاد یو دوه اړخیزې موافقې ته نږدې شوي. دواړو خواوو په دې موافقې باندې د کلونو راهیسې کار کړی دی. په استنبول کې د ترکیې چارواکو د ترکیې د زمان اخبار په دفتر حمله کړې ده. په ترکیې کې په هغه مطبوعاتي ادارو باندې حمله کیږي چې د حکومت د سیاسي مخالفینو طرفداري کوي. د امریکا په 15 ایالتونو او یوې سیمه کې رای ورکوونکي نن د شنبې په ورځ او سبا یک شنبې د خپلو خوښې کاندیدانو ته رای ورکوي. د سلووینیا خلک نن د شنبې په ورځ د پارلمان غړي انتخابوي. په دې انتخاباتو کې په اروپا کې د مهاجرت د بحران مسله یوه ډیره مهمه مسله ده او د کیمرون په پایتخت یاوندی کې خلک د هغې نه وروسته وارخطا شوي دي چې د دغه هیواد د دفاع د وزیر یو پټ لیک په سوشل میډیا خبر شوې ده چې د بوکو حرام ډله دغه ښار ته ننوتی ده.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. څو شېبې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. هرمونی شي چې د خبرو اترو یا گفتو شنو پروګرام لرو کولای شي وروسته خبرونه ته تلیفون وکړئ او د ټاکلې مسلې په حق خپل پوښتنې مطرح کړئ. تاسو ټولونه مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظر څرګندوئ.